شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان بیا رغونې لپاره د امریکا د سر پلټونکې اداره یا سیګار وای چې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې ملګرو ملتو افغانستان ته څه باندې 2.9 میلیارد ډالر استولی دي. سیګار په خپل تازه راپور کې چنن خبر کړی ویلي چې د دغو پیسو ډیره برخه یعنی 2.6 میلیارد د امریکا حکومت ملګرو ملتونو ته ورکړی ده. په راپور کې راغلي چې ملګرو ملتونو او نورو مؤسسو او نادولتي بنسټونو دغه پیسې په افغانستان کې په بشري مرستو لګولې دي. افغانستان ته د دغه اندازې بشري مرستو د رسولو خبر داسې مهال ورکول کیږي چې د ملګرو ملتونو د شمیرولو مخې لا هم دغه هیواد کې شاوخوا 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. سیګار موندلی چې د ملګرو ملتونو لخوا افغانستان ته د نقدو پیسو لیشت د طالبان حکومت هم ګټه رسولې. هغه داسې چې ملګرو ملتونه د خپلو عملیاتو لپاره افغانیو ته اړتیا لري او دغه افغانۍ د ډالرو په مقابل کې تر ډیره د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک ته اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین او طالبانو ترمنځ اوسنۍ اړیکې به د طالبانو د رسمیت پیژندنې په برخه کې د متحده ایالاتونو تګلاره بدله نه کړي. د دغه وزارت ویان میتیو میلر دغه خبره د چین د ولسمشر شی جین پینګ لخوا د طالبانو د سفیر د باور لیک منلو په خبرګون کې کړې ده. د چین ولسمشر پرون سه شنبه د طالبانو د حکومت د سفیر اسدالله بلال کریمی باور لیک ومنه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پانه کې د دغه وزارت د ویان میتیو میلر په حواله وړاندې دا خبر هم کړې چې متحده ایالاتونه به وروسته له هغه چې د چین له رسمي دریځه خبر شي په دې اړه خپل نظر شریک کړي. خبر پانه کې راغلی چې د چین حکومت باید د سپیناوي وکړي چې له طالبانو سره اړیکې څه ډول دي او آیا دوی طالبان په رسمیت پیژني او کنه. د طالبان حکومت له تیرو څه باندې 2.5 کلونو راهیسې هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د بلوچستان په سیوی کې د پولیسو یو افسر د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند پر لاریون په پرونی چاودنه کې لږ تر لږه 4 تنه وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. په سیوی کې د پولیسو مرستیال عنایت بنګلسی زیاته کړه چې داسې ښکاري چې دا یو موټر سایکل بم او د پیښې تحقیقات روان دي. په پاکستان کې د فبروري په 8مه انتخاباتي او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون د هیواد د مهمو اسنادو د افشا کېدو په تور په 10 کاله بند او نن د خپلې میرمنې بوشا خان سره د داری فساد په تور په 4 کاله بند محکوم شو. د ایران لملاتړ برخمنې وسلواله ډلې کتایب حزب الله د امریکایي اهدافو په وړاندې د خپلو عملیاتو د ځنډېدو خبر ورکړی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې دغه وسلواله ډله توره نه ده چې په روسیو کې د بي پیلوټ الوتکې په مټ 3 امریکایي سرتیري وشلې دي. تر دې وړاندې واشنگتن ویلي وو چې په اردن کې د خپلو 3 سرتیرو د وژلو غچ واخلي. کتایب حزب الله د جنوري په 1 شمه یو خبر پاڼه کې ویلي د امریکا په وړاندې د عملیاتو د ځنډ هدف د عراق حکومت د شرمې دلو مخنیوي دی. خبر پانه کې د کتایب حزب الله د مشر ابو حسین الحمیداوی په حواله راغلی چې دوی به د غزې د خلکو دفاع ته په نورو بڼو دوام ورکړي. امریکا تر دې وړاندې ویلي وو چې په اردن کې د دوی د 3 سرتیرو په وژلو کې د کتایب حزب الله د لاس نقش ښکاري. ازادي راډیو په منځنۍ سبا 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د بشري حقوقو د سر سازمان د افغان شوز وانجونو د حقوقو لپاره د عدالت لنډیوال محکمې مرسته غوښته. په دې اړه باوړاندې په خبرونه کې واوري د دې ترڅنګ په دوهې کې د جوړیدونکو غونډې په ارتباط د ملي مقاومت شورا شکایت لري چې له دوی سره سلا مشوره نه ده شوې. جنبیا د سلا مشورو خبر ورکوي. شکریا بارکزی وای.
دغه غونډه کې د ځینې افغان میرمنو سره او سیاسي ډلو سره خبرې اترې شوې.
په نورستان کې له زرګونو بې وزله کورنیو سره د مهاجرت نړیوال پروګرام نقدي مرسته کړې.
دیر نظر نه سو روپی افغانی مبادی کمک شو.
دیر خوشحال ما بمانه ما در مجرده تا شکر باس ما.
پا نورستان که بده دیست تونزی پاره هم واوری
د سرکونو د نشتوال لامله زمونگ جبی یو بل نجلا شوی دی.
پا نریوال موضوعاتو که با واوری چه پا لسکونو کسان در روسی پا توقیفونو که وشل شوی یا مرشوی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د بشری حقوقو د څار سازمان وی د عدالت نړیواله محکمه کولای شي چې د افغان جون او شزو د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره لاس په کار شي. د دې سازمان د شزو د څنګه مرستیال هیدر بارنن په یو راپور کې ویلي، افغان جون او شزې د دې مستحق دي چې په محکمه کې د طالبانو په وړاندې ودرې شي او د شزو په وړاندې د تبعیض د ټولو ډولونو د له منځه وړلو کنوانسیون هر غړی هیواد کولای شي چې د دې چارې د ترسراوي لپاره زمینه برابره کړي. جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې.
د بشری حقوقو څار سازمان د طالبانو حکومت له خوا نجونو او ښځو سره تبعیضي چلند ته په اشاره وایي. د عدالت نړیواله محکمه د طالبانو د دې ډول سیستماتیک ناوړه چلند د ننګولو لپاره مناسب ځای دی. د سازمان په یو راپور کې چې نن یې خپور کړی، د بشری حقوقو څار ادارې د ښځو برخې مرستیاله هیدربار له قوله لیکلي، دا محکمه کولی شي په دې برخه کې اغیزمن رول ولوبوي. هیدربار دا هم ویلي، داسې مهال چې د جرمونو نړیواله محکمه پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو لخوا د لګول شویو بندیزونو په څیړلو بوخته ده، د عدالت نړیواله محکمه هغو هیوادونو ته چې له افغان جون او ښځو یې ملاتړ کړی، د طالبانو د سرغړونو د قضایي څار لاندې نیولو لپاره د یوې بلې عملي لارې وړاندیز کوي. هغه لار چې د هیدربار له قوله وروستیو کې ښودلی چې د داسې اقداماتو کولو ته زمینه برابرولی شي چې مثبت اغیز رامنځته کوي. د بشری حقوقو څار سازمان د ښځو برخې مرستیاله زیاتوي، افغان جون او ښځې د دې مستحق دي چې د طالبانو پر ضد نړیواله محکمه کې ودرېږي او هر هغه هیواد چې د ښځو پر وړاندې د تبعیض د ټولو ډولونو د لمنځه وړو کنوانسیون غړیتوب لري کولی شي د دې چارې د کېدو لپاره زمینه برابره کړي. د ښځو پر وړاندې د تبعیض د ټولو ډولونو د لمنځه وړو کنوانسیون د افغانستان په ګډون 193 هیوادونو لاسلیک کړی او غړیتوب یې لري. د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا د بشری حقوقو څار سازمان د راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو له دې وړاندې په زلونو ادعا کړې چې په افغانستان کې نجونو او ښځو ته شرعي حقونه ورکړل شوي دي. خو د بشري حقوقو څار سازمان بیا د طالبانو برعکس وایي، په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی لا هم روان دی. د دې سازمان په نننی راپور کې زیاته شوې، د 2020 کال په اګست کې واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته د دوی رژیم ښځې په بېرحمه ډول ځپلي، دوی له زده کړو، کار، روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسي، ټولنیز مشارکت، آزاد سفر او پارکونو ته تلو محرومه کړي. هغه څه چې د بشري حقوقو سازمان یې د بشري حقوقو کنوانسیونونو څخه خکارا سرغړونه بولي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی وایي، پرله پسې بندیزونو افغان ښځې منځوي کړي او اړتیا ده چې د مخنیوي لپاره یې جدي ګامونه پورته شي.
متاسفانه نه یوازې دا چې نړیواله ټولنه یې په وړاندې غږ نه پورته کوي او خاموش دي، بلکې په افغانستان کې دننه هم څوک د خپلو خویندو، د لوڼو او لورانو او د خپل کور د ښځو د حق غوښتنه نه کوي.
یوه بله افغانه فعاله چې د طالبانو د بندیزونو له امله یې زده کړې او دنده دواړه پرېښي، د خپل نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وایي،
دغه سازمانونه چې دا دومره وخت سو رستربل د دوی فشارونه په طالبانو باندې داسې یو وخترانه فشار فقط هغه ویل وی دا، خو برعکس کوم فشارونه چې دغه سازمانو د خوا طالبان ویني مقابل بیرته دغه منفي تاثیرات بیرته په موجه او تاسیباندی
که څنګه طالبانو حکومت ادعا کوي چې دنجونو خود د حقونو د خوندیتوب لپاره د دوی د مشر مولا حبت الله فرمان ټول هغه حقونه خوندي کوي چې افغان ټولنه ورته اړتیا لري، خو د بشری حقوقو ملاتړي سازمانونه نړیواله ټولنه او خپل افغان جونیا او خزیوای اوس مهال دوی د جوان پټولو چارو کې له سختو بندیزونو او محدودیتونو سره مخ دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت په نوم شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي، د دبهې راتلونکي جوړېدونکي غونډې په اړه له دوی سره همغږي نه ده شوې. بل پلو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي، د دبهې غونډې په اړه ځینو سیاسي ډلو سره خبرې شوې او یو شمېر افغان مېرمنې هم ورغوښتل شوې دي. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش په کوربهتوب د فبروري 14 او 19 د افغانستان لپاره په پلازمینه دوحه کې غونډه جوړه شي. جزئیات په دې راپور کې.
ټاکل شوې د فبروري 14 او 19 د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه جوړه شي، خو د طالبانو ضد یو شمېر سیاسي څیرو ویلي دوی سره د یادې غونډې د جوړېدو په اړه همغږي نه ده شوې. د افغانستان ژغورنې لپاره د ملي مقاومت په نوم شورا تېره ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي، د امنیت شورا د 2023 کال د دسمبر د میاشتې د 9 نیټې د غونډې د 2021 نمبر پریکړې لیک د 4 فقرې له مخې دغه سازمان ژمن دی چې د افغانستان په مسله کې د ټولو ښکېلو خواوو د مدني ټولنو او سیاستوالو په ګډون یو ځانګړی استازی وټاکي، خو یادې شورا په خپل اعلامیه کې ویلي دي د د افغانستان په اړه په ملي کچه د سیاسي ګوندونو اندېښنې او په نړیواله کچه د ګڼو غونډو او شخړو خوځښتونه د ملګرو ملتونو په مرکز کې د افغانستان په اړه د ملي او نړیوال اجماعو همغږۍ نشتوالی په ګوته کوي. دغې شورا ټینګار کړی چې د ښکېلو اړخونو له پامه غورځول به د شته بهیرونو د ناکامۍ او د افغانستان د کړکېچ د اوږدولو په معنا وي. یادې شورا تر دې مخکې له ملګرو ملتونو غوښتي وو چې د طالبانو د مخالفو سیاسي جریانونو استازي دي په قطر کې غونډې ته ور وبلل شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د طالبانو حکومت تایید کړی وه چې دوی هم دې غونډې ته بلل شوي، خو په دې وروستیو کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دوی به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له نوي ټاکل شوي استازي سره همکاري ونه کړي. هممهاله د ښځو د حقونو فعالان او سیاسي کارپوهان د دوحې د غونډې په اړه ویشلي نظرونه لري. د ښځو د حقونو فعال او په تېر جمهوري نظام کې په ناروې کې د افغانستان سفیره شوکیه بارکزی وایي د دوحې د غونډې جوړېدو په اړه ځینو ښکېلو لوریو سره خبرې شوي دي. هغې ازادي راډیو ته وویل
د سازمان ملل لخوا څخه څه کم کوربتوب کېږي د فبروري په 18 باندې. دغه غونډه کې د ځینې افغان میرمنو سره او سیاسي ډلو سره خبرې اترې شوي او ټاکل شوي ده چې په دغه غونډه کې د افغانستان د طرفه سربیر پر دې چې طالبانو ته بلنه ورکوي یو کوچنی ډله به د افغان میرمنو ښځو به پکې ګډون ولري. البته په دې کې به د افغانستان نه هم وي او د افغانستان نه باندې چې افغانان میرمنې دي هغوی به هم وي.
نوموړې وایي یاده غونډه د یوې لویې پروسې د پیل لپاره لومړی ګام دی. بل پلو د ښځو د حقونو فعاله نظیفه حقپال وایي د طالبانو د مخالفو سیاسي ډلو غوښتنه پر ځای ده او ملګرو ملتونو ته د تیر کال د امنیت شورا د پریکړې پر بنسټ په کار وه چې ټولو ښکېلو ډلو سره یې همغږي کړې وه. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
د سیاسي، مدني او له هر ډلې سره باید مشوره وشي، ځکه چې باید مونږ هیڅ ډله په دغه پروسه کې باید منځوي نه کړو، چې باید دغه پروسه د بین الافغاني د مذاکراتو دپاره یو لاره پرانیسي.
اغل حقپال وایي دوی هیله لري چې یاده غونډه کې د افغان میرمنو پر بنسټیزو حقونو خبرې اترې وشي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک د تېرې جمعې په ورځ په یوه خبري کانفرانس کې وویل یاده غونډه کې به د مدني ټولنو د استازو تر څنګ د ښځو له ځانګړو استازو سره هم ناستې ترسره شي. د ملګرو ملتونو د سر منشي انتونیو ګوترش په مشرۍ دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو، کار او نورو سیاسي، ټولنیزو او کلتوري فعالیتونو باندې د بندیزونو سربیره د طالبانو حکومت د بد حجابې په تور د ښځو نیول هم پیل کړي، هغه څه چې ګڼ نړیوال غبرګونونه یې راپارولي دي.
دا ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کرکټ له ډګره دا خبر لرو چې تر 19 کلنو د قوم عمره کرکټ لوبغاړو افغان کرکټ لوبغاړو لوبه د امریکا د متحده ایالاتونو تر 19 کلنو لکم عمر لوبغاړو سره روانه ده. تر اوسه پورې په دې لوبه کې د امریکا متحده ایالاتونو ټول لوبغاړي د 143 منډو په سوځېدو او سوي سوځېدلي دي او د افغانستان څلور لوبغاړي له لاسه ورکړي دي او بیا منډې کړي دي. 15 ور روان دی. وړاندې مو بیا هم د دې لوبې له جریانه خبرو. په نورستان کې پر 3500 بې وسو او بې ځای شوي کورنیو د نغدي مرستو ویش لړۍ پیل شوه. په دې ولایت کې د بیړنیو پیښو په وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلین وایي دغه مرستې د مهاجرت نړیوال پروګرام یا IOM لخوا ورکول کیږي. د دوی په وینا چې هرې کورنۍ ته د څه باندې 300 امریکایي ډالر معادل مرستې رسیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلین وایي د مهاجرت نړیوال پروګرام یا IOM په مالی مرستې 3500 داخلي بې ځای شوو او بې وسو کورنیو سره د نغدي او د ژمنیو توکو مرستې لړۍ پیل کړه. په وینا یې چې یادې مرستې به د نورستان مرکز پارون په ګډون ټولو ولسوالیو کې وویشل شي. د دغه ریاست مرستیال ریاض محمد د مرستو اندازې او نوعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
$900 په مقابل او $100 په مقابل دوه کیټونه چې یو کیټ کې درې کمپلونه او په بل کیټ کې د ماشومانو د نارینو د خزینې البسجات پکې موجود دي او ایم مسینه داسې نورم خواهش کوو چې لږه غریب لوس غربا یتیمانو کونډو مهاجرینو سره نور هم له
مرسته ترلاسه کوونکې وای لیوی خوا سوړ ژمی او لبل پلو د کار نشټوالی اقتصادي ستونزې زیاتې کړې دي. په وینا چې په دغو مرستو خوښ دي خو له آی او ایم او نورو مرستندوی ادارو غواړي چې نورستان سره خپل کومکونه زیات کړي. محمد جمیل او شیرباز خان:
دلته موږ لپاره تقریبا 1900 روپۍ افغانۍ موږ باندې کومک وشو او دوه دانې بیکونه دي په هغه باندې څه شی به وي هغه به موږ وګورو.
ډېر خوشحاله ما د موسسته شکر باسم آینده ما ته دغه شی کومک وکړه دا شکر د دې من ته.
په نورستان کې د آی او ایم لخوا په 3500 داخلي بیځایه شوو او بیوسو کورنیو په داسې حال کې د مرستو د ویش لړۍ پیل کیږي چې د یاد ولایت په ګډون د هیواد ګڼو سیمو کې د جګړو او طبي پیښو له امله د کډوالو شوو او بې سرپرسته کورنیو شمیر زیات دی او هر یوه کورنۍ لاسنیوي ته اړتیا لري.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د روسیې د حکومت پر کړنو یو څارونکی بنسټ وایي چې په تیر 2023 کال کې لږ تر لږه 50 کسان په روسیه کې د توقیف یا نیولو پر مهال مړه شوي دي. د نیکسټ په نوم دغه بنسټ په خپل راپور کې دا خبر هم کړی دی چې په مړو شویو کسانو کې ښځې او تر 30 کلنۍ کم عمره کسان شامل دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې اسدالله الدین درسره شریکوي.
په روسیا کې تیر کال دغه لک تر لږه 50 کسان تر محکمې مخکې توقیف یا هم د پولیسو لخوا د نیولو پر مهال مړه شوي دي. د نیکسټ په نوم څارونکي بنسټ د غشمیرې په خپل هغه راپور کې راټول کړي چې د روسیې د حکومتي ادارو او رسنیزو راپورونو د ارزونې له مخې جوړ کړی او د چهارشنبې په ورځ خپل ټلګرام چینل کې خپور کړی دی. د راپور له مخې دغو کسانو د پولیسو په توقیف خونو، محکمو، د پولیسو په موټرو او د توقیف په نورو ځانګړو مرکزونو کې ژوند له لاسه ورکړی دی. د ازادي راډیو روسي څنګه د نیکسټ بنسټ په حواله وړاندې لیکلي چې د 500 کسانو له ډلې 22 له محکمې مخکې توقیف، 14 د پولیسو په مرکزونو، 15 د نیول کېدو، 4 د پولیسو په موټرو او 4 نورو د پولیسو تر لاس لاندې بیلابیلو ځایونو کې ساور کړی دی. د پولیسو تر لاس لاندې سیمو کې د مړینو دغه پیښې د روسیې په پلازمینه مسکو او شاوخوا 4 نورو موقعیتونو کې ثبت شوې دي. په راپور کې وړاندې راغلي چې په مړو شوو کسانو کې 40 نارینه او 2 میرمنې شامل دي. د مړینو په لاملونو کې قلبي حمله، ځانوژنې او د پولیسو شکنجه یاده شوې او د لږ تر لږه 14 کسانو د مړینې لامل روښانه شوی نه دی. د روسیې حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. تر دې وړاندې د بشري حقونو نورو بیلابیلو بنسټونو هم د روسیې حکومت د بشري حقونو پر نقص تورن کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د موندنو له مخې د روسیې حکومت هغه مظاهرې په زور تیت او پره کړې او عملانې محاکمه کړې چې په اوکراین کې د جګړې په ضد پلان شوې وې. د جرمونو نړیوال محکمې ICC هم د تیر کال په مارچ کې د جنگي جرمونو په تور د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د نیولو حکم صادر کړی دی. د دغه محکمې په وینا پر اوکراین د جګړې وروسته د روسیې ولسمشر او نورو چارواکو په ګډه ګڼ شمېر اوکراینی ماشومان په زور له اوکراین روسیې ته لیږدول دي. د روسیې بهرنیو چارو وزارت بیا د جرمونو نړیوالې محکمې دا تورونه بې بنسټه بللې دي.
د ازادي راډیو د خبرې مجلې په دې برخه کې به لوبو ته مخه کړو. کرکټ ته: د سریلانکا کرکټ بورډ نن د افغانستان په وړاندې یوازینی ټیسټ لوبې ته 16 کسیزه لوبډله اعلان کړه. په دې ټیسټ لوبه کې به د نن جایا دی سلوا د سریلانکا لوبډل مشر وي. په دې لوبډلې کې د ماتیوس چاندیمال او کرونو تراتنی په څیر با تجربه لوبغاړي هم شامل شوي دي. دغه راز درې نوي لوبغاړي چې تر دې وړاندې ټیسټ لوبه نه ده کړې هم لوبډلې ته انتخاب شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې درې ورځې مخکې دغه سیالۍ ته لوبډله اعلان کړه او تیره ورځ د سریلانکا پلازمېنې کولمبو ته افغان لوبغاړي ورسېدل. تمه ده چې دا لوبه د فبروري په 2 یعنی بل سبا پیل شي. دا 5 ورځنۍ لوبه ده او تر 19 کلنو د لږ عمره کرکټ لوبغاړو په نړیوال جام کې نن د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتونو د لوبغاړو مسابقه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو لوبډلې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 138 منډې یې جوړې کړې. د دې په ځواب کې تر اوسه پورې افغان لوبډلې 4 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي، 23 منډې یې جوړې کړې دي او افغان لوبډلې ته په څه باندې 23 اوورونو کې 6 نورې منډې پکار دي. د نورستان اوسیدونکو وایي په سیمه کې د سړکونو د نشټوالي له کبله کلتور، ګړدود او نورو دودونو ته دودونو کې زیات توپیر راغلی. د دوی په وینا هر قبیله او ټبر چې په کومه دره کې استوګن شوی، همالته یې جلا ژبه، ګړدود او رواجونه رامنځته کړي دي، نو ځکه اکثر د یو بل په ژبه نه پوهېږي او د یو بل د پوهاوي لپاره کله پښتو خبرې کوي کله دري. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان اوسیدونکو وایي د ولایت غرنی طبیعت جوړښت او د سړکونو نشټوالي د یو بل په غم خاده کې لګډون کولو او له نورو ګڼو اړیکو بے برخې کړي دي. د دوی په وینا چې په هر دره او سیمه کې چې کوم نورستانیان اوسیږي، له نورو لري پاتې شوي هرې قبیلې او ټبر خپل ځانګړې ژبه، ګړدود، کلتور او دود رامنځته کړی دی او همدا لامل دی چې ډیری یې د یو بل په ژبه نه پوهیږي او ار دی چې د یو بل پوهولو راپوهولو لپاره په پښتو یا دری خبرې وکړي. د لویدیز نورستان دوه تنه اوسیدونکي محمد یعقوب او عارف الله عارف:
د سرکونو د نشټوالي له امله زموږ ژبې، فرهنګ، تاریخ، خپلولي، نور هغه قومي مسایل چې دی یو بل نه جلا شوي دي،
چې یوازې د نورستان خوندیتوب او نورستان د خلکو فرهنګ او نورستان د خلکو اتحاد او اتفاق څه چې ساتي هغه یوازې سرک دی چې مواصلات لار دی چې یو بل تر اوسه تر اوسه پورې دغه سرکونه هم نه دي بس کړی شوی، هم اقتصادي مشکلات دی، هم تمدنیت مشکلات دی.
د یاد ولایت قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت ازادي راډیو ته وویل کله چې نورستانیانو اسلام نو قبول کړي او د غسیمه د کافرستان په نوم یادېده، نو یو شبه او یو کلتور درلود، خو کله چې پرې د اسلامي لخکرو بریدونه پیل شول نو کافرستانیان هم د غلخکرو سره د مقاومت کولو او ځانونو ساتلو په خاطر بلابیلو درو ته نوتل، که څه هم چې وروسته مسلمانان شول خو هملته میشت شول او له نورو جلا پاتې شول.
د خپل پناه په خاطر باندې چاره وخت کې دا مذهبي جنگونه دوی مجبور کړل چې په درونه نه وزي مختلفو درو باندې، با وجود دې چې یو قوم دی خو لهجې د جبې دود او دستور په کلونو بیلوالی په نتیجه کې سونه کلونه پیتیر شوي دي، په لهجو کې په عاداتو کې تغییر دی. نو کدا ولسوالیانې د سرک د لارې مرکزونو سره وصل شي، د خلکو روابط یو بل سره دواره احیا شي، د یو بل په مړي ژوندي کې شریک شي، نو دا کلتور او د ژبې نږدېوالی به پیدا شي.
په نورستان کې چارواکي هم د ولسونو یاد ستونزې مني او وایي په حکومتي بودیجی او د مرستندوی ادارو په همکارۍ غواړي چې ختیځ او لویدیز نورستان مرکز پارون سره ونښلوي، چې د دې کار لپاره د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته د کوردر تیتین سرک باندې کار پیل کړي او د بشپړېدو سره به یې لویدیز نورستان مرکز پارون او پارون به لغمان ولایت سره وصل شي، چې اوږدې لارې به یې لنډې او ولسونه به سره نږدې شي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو twitter.com کې ازادي راډیو موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلي پیغامونه خبرو، خو تر هغه مخکې کندهار ته ورځو. د کندهار په ښار کې یو شمېر د شکایت لري چې ډاکټران په شفر نسخه لیکي. د دوی په وینا د ډاکټرانو هدف دا دی چې ناروغان د دوی له درملتونونو دوا واخلي، ځکه چې نور درملتونونه د دغو ډاکټرانو په نسخه نه پوهېږي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار دوه اوسیدونکي عتیق الله ارمان او نثار احمد وایي په دغه ولایت کې یو شمېر ډاکټران خپلو مشخصو درملتونونو ته داسې نسخې لیکي چې نور درملتونونه یې نسي لوستلی. دوی وایي یو شمېر ډاکټران ناروغانو ته د درملو د لوړ قیمت سربیره خپل بې کیفیته درمل هم له همدې لارې ورکوي، چې په دغه کار سره پر بېوزلو خلکو او ناروغانو تجارت کوي. دوی زیاتوي چې ډاکټران باید د خلکو بې وزلي په پام کې ونیسي او د شفري نسخو له لیکلو دی ډاډه وکړي.
د کندهار ښار په مرکزي ساحه کې ډاکټران نوم زنه اخلم، زه پیژنم چې هغوی شفري نسخې ورکوي. د دوی یو عمده مشکل دغه دی کله چې د صحرا څخه یا هم د کومو ولسوالیانو څخه چې خلک راسي او هغوی دا نسخه واخلي او دوی صحرا ته ولاړ سي، هلته یا درملتون یا یو مرکزي ساحه په هغه نسخه باندې بیا دوی نه پوهېږي، مجبور دي چې بیا ښار ته راسي، بیا دغه نسخه واخلي یا بلې دواخانې ته لاسرسی نه کېږي، هغه ځای ته به ځان رسي.
یواره مو نسخه راخیستې د ډاکټر څخه شبخه دواخانې ته مراوړي، هغه ته کوم وخت چې هغه د ډاکټر په دواخانه کې ناشتي هغه نسخه خپل نسوالې دا بیرته مراوړي، هغه ډاکټر ته ترڅو هغه وروشي بیا راشي دوا راکړي.
په کندهار کې یو شمیر درمل پلورونکي د شفري نسخو موجودیت منیا او دغه کړنه د تبابت د اخلاقو خلاف بولی. درمل پلورونکي او د طب پوهنځي محصل شمس الله وایي په دې ولایت کې ډېر شمېر ډاکټران د داسې کمپنیو سره قرارداد لري چې بې کیفیته درمل په داسې نوم جوړوي چې په نورو درملتونونو کې نه پیدا کیږي او یوازې د اړوند ډاکټر په درملتون کې موندل کیږي. نوموړي زیاتوي چې قراردادي کمپنۍ د دغه غیر قانوني درملو د پلور له امله یو شمېر ډاکټرانو ته پیسې ورکوي او یو شمېر نورو ته بهرني سفرونه برابروي او دوی هم بغیر له کومې ویرې پر خلکو پلوري.
شپری نخصو پاروند باید تاست وایمه چی پا وسنی وقت که زمشت اس پا چولنه کشی در دغا دول مشکلات سر مش پا زیاده کچه مخیو بیر خصوص ها کسان چی اغای تعلیم نلری او پا دی حق لزیاد معلومات نلری اغوی در مختلف و مشکلات سر مخیجی ها کسان چی نن راز پا چولنه کشی در دکتر پنامه باندی در یو طبی پنامه باندی حزیک پنامه باندی زمشت اس پا چولنه کشی پا دست جیلون منصر غواری زمشت پا چولنه کی در بی کیفیت در واگانو خبرول عمل سکشی.
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا ریاست مسؤلان د شفري نسخو د مخنیوي ډاډ ورکوي. د کندهار د عامې روغتیا ریاست اړوند د قوانینو عمومي مدیر ډاکټر عبدالرحمن حبیبي وایي په کندهار ښار کې د دوی لخوا د ټاکل سوي کمیټې له لوري د ورته کسانو تر تثبیت وروسته د هغوی معاینخانې او درملتونونه تلل کیږي او د نه تکرار تعهد ځینې اخیستل کیږي.
نو موږ په دې کې خپل برسي دوامدار کوو، هر ورځ وځو، نو د سیزن دې شان موږ لرو. تاسو ته شووالی سو چې ډاکټر کوم د شفري نسخه لیکلی وي کمیټه لرو، کمیټه دا تایید کوي چې ودا شفري نسخه ده. نو هغه ډاکټر د تر ورځ لپاره مطلق د منخانه به کې کار نسی کولای، د درې ورځې څخه بعد دغه تاسو ته وته اخیستل کیږي چې پاینده کې په داسې نه تکرارېږي. نو موږ د برسي موږ دوامدار برسي در بیا یو یادورې کوم، ان شاء الله دا شی مخنیوي د ډیر حد پورې سوي دي. چې اته چې په فیسبوک کې ووینو هم موږ هغه ډاکټر راغواړو، د دې په ځای چې څه شکایت نه کړي دغه ډاکټر موږ نه پرېږدو، راغواړو ډاکټر ته پوښتنې کیږي چې داسې یو شی ولیکه چې یوازې دلته نه په هر ځای کې پیدا شي.
په کندهار کې که څه هم له ډېره وخته خلک د شفري نسخو شکایت کوي، خو د کندهار د عامې روغتیا چارواکو تر اوسه په دې تړاو د کوم ډاکټر او درملتون د مجازات خبر نه دی ورکړی.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم محترم مدیر انترحمت وړاندې کوم. دا د چمن لار بنده ده، دا د مریضان لارې بنده کړې ده، پر مخ بنده ده، دا د کنسر مریضان دي، دا نه پرېږدي، هغه نور مریضان خو بیخي بند دي، دغه د کنسر د تاریخ مریضان دي، دغه یبای چې پرېښولی دغه لار پر مخ بنده ده، نن یې شپږمه ده، دا د مریضان لار بنده ده، دا د مریضانو لار به یې چې پرېږدي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د کندهار د سپین ولک ولسوالۍ صدر سره په لیکه موږ د حکومت څخه غواړو چې موږ د سپین ولک ځوانانو ته په افغانستان په شرکتو کې دولتي شرکتو کې ځایونه ورکړي. موږ د ولک ځوانان درې نیم میاشت کېږي د بارډر د بندش د وجې چې د پاکستان د افغانستان د چمنو سپین ولک لار بنده ده، 15,000 ځوانان بېکاره دي، خواري نشته، هیڅ کار نشته. نو موږ د خپلو مشرانو څخه غواړو چې موږ د ولک ځوانان ته په دولتي شرکتو کې ځایونه راکړي. موږ ډېر ښه ښه تکړه ځوانان لرو، استعداد دار ځوانان لرو او تعلیم یافته ځوانان لرو، نو دغه مې هیله ده.
السلام علیکم. زما سلامونه دی د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته ورسیږي. زما دا یو خبره تر ټولو خلکو ورسې، تر ټولو افغانانو، تجارانو، نور مسافرینو ورونو. زما راغلی یو کال مکیږي په ایران کې، پارسی مسافر نه خلاصېږي، کار وکړو من لسانه زه اخري خپلې کچاکیانې را باندې دي، د خدای دپاره یو کومک وکړي. دا نشر کې در سره ورونو ډېره غټه ځواني به موي، کارونه ډېر خراب دي.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه، یکه تر احمد باندې کوم.
تاسو یو خبرونه وروره دغه طالب مشرانو سره جوړه کیسه دا ملسته ولې کار نه ورکوي؟ موږ خو نه په تیر نظام کې کار کړی ده، نه هم د تا په تیر 15 کلن کې کړی ده، نه هم په دا 10 کلن کې کړی ده. یو نظام کې موږ کار نه ده کړی، په شخصي انسټیټیوټونو کې چوکیداري وراغله، هغو نه هم وشه راوړو. اوس کراره ته 3 کاله کېږي وروره په کور ناستې، ولې هغه ملسته ولې کار نه ورکوي دوی؟
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.